السلام علیکم اته بجې شوې زه امید زهیر ملمو د خبرونه کې هر کله کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ او روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلي. ویسټ نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا سازمانونه او نور مرستندویه اورګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت دي او د مهاجرت کډوالو او د ناورینو له قربانیانو ملاتړ کوي. توماس ویسټ وای جنوا کې له خپلو نورو شریکانو سره هم د طالبانو په وروستیو بندیزونو او هغو سیاستونو بحث کړی چې له امله یې میلیونونه افغانانو ته د مرستو رسول له ګواښ سره مخ کړي. افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په ټویټر پاڼه زیاته شوې دا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو وضعیت خرابیږي نو باید دوی ته د لاسرسي مرستې او راپور ورکولو په برخه کې ملاتړ وشي. په کابل کې پرون ماښام یوې 14 دوه کسه ټپیان کړي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران رسنیو ته ویلي چې 14 په پښتونستان واډ کې په یو شخصي هایلاکس ډوله موټر کې د یو نخلول شوي ماین له امله وه. هغه ویلي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په خواله رسنیو کې هم د دې 14 په اړه خبرونه او عکسونه خپاره شوي دي. آسیا د کرکټ شورا د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه زیاته کړې ده. دا خبر د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي. میرویس اشرف او د آسیا د کرکټ شورا د نورو غړیو هیوادونو مشرانو د شنبې په ورځ په بحرین کې د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې ګډون درلود. میرویس اشرف داسې وخت د آسیا شورا د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته اندېښنې په ډېرې دودي. د طالبانو ترانسپورت او هوایی چلن وزارت خبر ورکوي چې له کندهار دوبۍ ته مخامخ خلوتنې پیل شوې. د وزارت شنبې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړی چې د کندهار له احمدشاه بابا هوایی ډګره د کامیر شرکت لومړنۍ الوتنه دوبۍ ته وشوه. سعودي عربستان ته هم له دې هوایی ډګره پروازونه روان دي. طالب چارواکو هیله ښودلې چې وکولی شي له کندهار ډیلي او چین ته هم دو اړخیز پروازونه پیل کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا هم افغانستان ته د نړیوالو الوتنو بهیر عادي شوی نه دی. په نیمروز کې طالب چارواکو خبر ورکړی چې 13 ورځې نږدې 8000 افغانان له ایران هیواد ته ستانه شوي دي. باختر اژانس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري راپور ورکړی چې دا افغانان له ایران څخه د ورېښمو له لارې افغانستان ته راغلي دي. د راپور له مخې له دغو بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM لخوا د خوراکي توکو او پیسو مرستې هم شوې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو د اقتصادي ستونزو، ګواښونو او بېروزګارۍ له امله لکونه افغانان له هیواده ووتل چې ډېر یې په ایران او پاکستان کې میشت شول. نشان به پورس په خبر کې د نامنه او تر هغه پر ضد زورګونه کسانو لاریونو کړ. په دې لاریون کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او عام ولس برخه واخیسته. لاریون ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پیښور په پولیس لاینز کې برید وغند او هغه په پښتنو حمله وبلله. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو په خبر تر اغلی خلک لومړی د پریس کلب مخې ته راټول شول او بیا د صوبایي اسمبلی تر ودانۍ پورې لاریون وکړ. او د امریکا متحده ایالاتو د چین هغه بالون چې امریکا ادا کوي د جاسوسۍ لپاره حفاظت ورننه نشوي او رانه سکور کړی دی. دا بالون د شنبې په ورځ جنوبي کیرولینا کې یوې جنگي الوتکې په نښه کړ. د چین دا بالون یو اونۍ وړاندې د امریکا فضا ته دننه شوی او امریکایي چارواکي ادا کوي چې د مهمو پوځي مرکزونو څارنه یې کوله. چین د امریکا په دې اقدام خفګان ښکاره کړی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن رسنیو ته ویلي د چهارشنبې په ورځ د دې بالون د ویشتو امر کړی و خو پینټاګان ورته ویلي و تر هغه به انتظار کوي چې بالون د اوبو په سر ودرېږي څو د غورځولو روستای خلکو ته زیان ونه رسیږي. د دې خبرونې لوی برخه درسي ساعت او تاندې څنګه ونې خبرونه ته ځانګړې شوی خلومړی څو راپورونه. پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي او ورڅخه غواړي چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي دستیار او د دولت وزیر فیصل کریم کندی دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پیښور په پولیس لاینز کې د جمعات دننه 14 د تحریک طالبان پاکستان اړوند وسلوالو له افغانستان پلان کړی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان دا تورونه رد کړي او ویلي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي.
د پیښور په پولیس لاینز کې تر خونړي برید وروسته پاکستانی چارواکي وایي له افغان طالبانو او ایرانی چارواکو غواړي چې اجازه ورنکړي خاوره د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي دستیار او د دولت وزیر فیصل کریم کندی رسنیو سره په خبرو کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د یوې ناستې هغه پریکړه یاده کړه چې غواړي له افغان طالبانو او ایرانی چارواکو سره د ترهګرۍ ضد اړوندو مسلو باندې خبرې وکړي.
پڑوسی ممالک چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ افغانستان ہے
مونږ له خپلو گاونډیو هیوادونو سره افغانستان پاکستان دی او که ایران له هغوی سره به خبرې کوو کزمونګ یاد هغوی خاوره ده هغه د ترهګری لپاره ونه کارول شي ځکه کزمونګ یاد هغوی زمکه د ترهګری لپاره کارول کیږي مونږ پوهیږو چې د هغوی هم په کلاس کېدای شي.
خیبر پښتونخوا یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته د نوم د نه خپرېدو په شرط ویلي چې دوی د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله سره د یادې مسلې په تړاو خبرې کول غواړي. لوړ پوړو پاکستاني چارواکو له هغې ډلې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو تور لګولی چې په پېښور کې د جومات دننه خونړی برید د تحریک طالبان پاکستان اړوندو وسله والو له افغانستانه پلان کړی و. د پېښور په برید کې چې د جنوري په 1 وشو د اطلاعاتو د وزیر مریم اورنګزیب په خبره د وژل شو کسانو شمیر 140 ته رسیدلی دی. تر 200 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په برید کې اکثر پولیس ځواکونه مړه او ټپیان دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پېښور د برید په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه رد کړل او ویل پاکستان د افغانستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. متقی په یوه غونډه کې په کابل کې بیا هم تکرار کړه چې له افغان خاورې چا ته زیان نه پېښیږي.
اسلام د دې اجازه نه راکوي چې یو ور تعهد وکړو او بیا هغه عملي نه کړو. نو موږ ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ثابته کړي چې افغانستان نور د چاپ زیان نه دی او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې د نورو په زیان دلته فعالیت وکړي.
اخو د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی له امریکا غاک سره په یو تازه مرکه کې ویلي پاکستانیان د دراګرو بریدونو لګو اکثر مختی او پاکستان حق لري چې د ځان دفاع وکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمه د دغو ډلو لپاره اوس هم خوندي ځای دی. موږ له اسلام آباد سره په اړیکې کې یو چې موږ څه کولی شو او څه ممکن کېدای شي. په عین حال کې موږ د پاکستان خپلواکۍ او هغو پرېکړو ته درناوی لرو چې غواړي د دغو ترهګرو د ځپلو لپاره پسې ورشي.
تحریک طالبان پاکستان ډله په دغه هیواد کې د اکثر بریدونو مسؤول بلل کیږي. دې ډلې که څه هم تیر کال د یو څه وخت لپاره له پاکستاني ځواکونو سره اوربند وکړ خو وروسته بیا پر پوځیانو بریدونه پیل کړل. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه دوه برابره زیات شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سم.
د افغان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف چې د کرکټ اسیایي شورا په ناسته کې ګډون کړی وایي دا ناسته د افغان کرکټ د راتلونکي په تړاو ارزښت مانه وه.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د شنبې په ورځ په بحرین هیواد کې د کرکټ اسیایي شورا په ناسته کې ګډون کړی دی. ښاغلی اشرف پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې د کرکټ اسیایي هیوادونو له افغان کرکټ څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د افغان کرکټ د لا ډېرې پرمختیا او ملاتړ ژمنه هم وکړه. د افغان کرکټ عمومي رئیس په وینا چې د هندستان او پاکستان هیوادونو تر څنګ د کرکټ اسیایي شورا له غړو هیوادونو سره پر راتلونکو دوه اړخیزو لوبلړیو هم خبرې کړې دي. هغه دغه راز وایي چې په یاده ناسته کې د شورا د بورډ غړو له لوري افغان کرکټ ته د بودیجې سلنه هم لوړه شوې ده. هغه وړاندې وایي اشرف زیاتوی چې د آسیایی شورا له دوه غړو هیوادونو سره د افغانستان په کوربتوب د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو پر درې اړخیزه لوبلړۍ هم یوې پایلې ته رسیدلی دي چې مارچ کې به په افغانستان کې ترسره شي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د افغانستان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه نه وي او په هره برخه کې به پرمختګ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا د برمل او غیان ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې د سړې هوا او کافي امکاناتو د نه لرلو له امله هر ورځ سپینګیری ماشومان او ښځې مړه کیږي. دوی ازادي راډیو ته ویلي بشري مرستې ورته نه دي رسیدلې او خپلې شپې او ورځې په کندو او غارونو کې تیروي.
خلق لاله سوار کو مقصد شپه او ورځ کې مخ چې ګورو پولیسوالۍ کې مقصد د شپه او تر لاسو مړې مخ خبرې کو.
د پکتیکا د غیان ولسوالۍ اوسیدونکو
نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شوی، د سړې هوا په پیل سره د دوی ژوند په ګیان ولسوالۍ کې سخته شوی. دا ادعا کوي چې د سخت ژمي او امکاناتو د نه لرلو له امله هره ورځ د ولسوالۍ په بېلابېلو کلیو کې د خلکو له مرګه خبرېږي.
په ګیان ولسوالۍ کې په اوسني وضعیت نو مقصد چې ژمی راغلی دی او ډېر سخت شرایط دي، ډېر سخت وضعیت دی، مقصد چې هېڅکله د توان او د کتلو وړ نه دی، ځکه چې دلته سپین ګیري او ماشومان، زنانه او مردانه او مقصد سینه بغل ناروغي بخي زیاته ده دلته، او دوایانې موایانې بخي نشته، او دا سینه بغل چې د مقصد ډېر خلک له لاسه ورکوو. مقصد شپه په ورځ کې موږ چې ګورو په ولسوالۍ کې مقصد د شپږو او تر لسو مړې مو خبرېږو چې ماشوم مړ دی، زنانه مړ ده، او مقصد سپین ګیری مړ ده.
د برمل ولسوالۍ اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي دوی بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري.
میګډر د سوړه سره مخمخ شوی، په کندو په خیمه کې پروته، د کندنه بیمرون شوی او سوړه ډېر خراب کړی، ساګ ډېر زیات سړه دی دلته، د سپینګیری او د بډاګون د سوړه د واجه مړ شو. نن یو بډا سوړه د واجه مړ شو، میګ نن خاورې ته وروس پوره دلته ډېر محسوسې پروتې دي دا ویني.
خو د طالبانو حکومت طبي پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې دوی پکتیکا کې د سړې هوا له امله د مړینې موارد نه لري. د دې وزارت میان شفیع الله رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې موږ تلفات نه لرو، پروسه جمعني تلفات نه لرو، او د زر نم زیات کورونه ورته جوړ کړي دي، اوسه پورې د نورو کورونو کارونه جریان لري دي جوړولو.
د پکتیکا ګیان او برمل هغه ولسوالۍ دي چې د تیر 2022 کال د جون د میاشتې زلزلې سختې وځپلې او خلکو ته د ځاني تلفاتو ترڅنګ پراخ مالي زیانونه هم واړول. خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR وایي چې د پکتیکا ګیان، برمل او سپیری ولسوالیو کې شاوخوا 2300 کورنیو ته ژمني توکي رسولي دي. دغه کمشنرۍ د جمعې ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل چې یا د مرستې د ډسمبر میاشتې په نیمایي کې دغو سیمو ته لیږلې دي. د UNHCR په وینا دوی د یادو مرستو ترڅنګ په دغو ولسوالیو کې اړمنو ته نقدي پیسې هم ورکړي چې د ژمي لپاره پرې تاوده توکي وپیري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیان ښاغلي رحیمی د ژمي په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ژمي د سړې هوا د څپې په پیل سره په تیرو درې اونیو کې، یعنی د جدي له شلمې تر اوسه، په ټول هیواد کې 1600 کسان مړه او 10 تنه نور ژوبل شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي وو چې د سختې واورې ورېدنې له امله 1600 کورونه نړېدلې او 8000 څاروي لمنځه تللې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برېټانیا صدر اعظم وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو چټکولو په برخه کې یو نوې هوکړه شوې ده. په همدې حال کې د پرتګال صدر اعظم هم ویلي هیواد به اوکراین ته د لیوپارډ 2 ټانکونه واستوي.
د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په ټلیفوني خبرو کې له اوکراین سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د چټکولو پر اهمیت سلاته ورسېدل. د سوناک دفتر په یو بیان کې ویلي تمرکز یې په دې دی چې د برېټانیا پوځي دفاعي تجهیزات ژر تر ژره په اوکراین کې لومړۍ کرښې ته ورسیږي. د اعلامیې له مخې د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې نړیوال شریکان دې له اوکراین سره خپلې مرستې ګړندۍ کړي څو له فرصت څخه په استفادې روسي ځواکونه شاتګ ته اړیستل شي. د پرتګال صدر اعظم انټونیو کوستا هم د شمې پروز د مرکزی افریقا جمهوریت د خپل سفر په ترڅ کې لوسا خبري اژانس ته ویلي هیواد به اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه واستوي، خو دغه ټانکونه د شمیر له سرګندولو ډډه وکړه او ویل په مناسب وخت کې به اعلان کړي. تر دې مخکې جرمني هم ویلي وو چې اوکراین ته به لیوپارد 2 ټانکونه واستوي، او د امریکا متحده ایالاتونو هم اوکراین ته د ابراهام ټانکونو د لیږلو ژمنه کړې. په داسې حال کې چې اوکراین له لویدیځو هیوادونو څخه د روسیې د نامواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د لا زیاتو پوځي مرستو غوښتنه کړې. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې CIA مشر د اوکراین په جګړه کې راتلونکي شپږ میاشتې مهمې بللې دي. زه فکر کوم راتلونکي شپږ میاشتې زما په اند او د سیایي د ارزونې له مخې مهم دي. زما په فکر چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا د مخه داسې فکر لري چې ګواکې وخت به د هغه په ګټه څرخي. هغه شرط والی چې اوکراینیان به ماته او په اروپا کې به سیاسي ستړیا رامنځته کړي. امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې CIA مشر ویلیم برنز د ایران او روسیې ترمنځ د پوځي اړیکو ژورېدل په ځانګړې توګه د اندېښنې وړ وبلل. هغه ویلي د ایران د شاهد 136 بې پیلوټ الوتکې د روسیې په ګټه د اوکراین خاوره بمباردوي او د بېګناه ملکي وګړو د وژلو لپاره کارول کیږي.
پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل له نږدې یو کال روان دی. ورځ تر بلې په بېلابېلو سیمو کې د جګړې د شدت په اړه راپورونه خپرېږي. په تېرو دوو ورځو کې په دونیتسک، لیمان، باخموت، اودیوکا او نوو پالیوک سیمو کې روسانو خپلو تعارضي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
لملتیا مو مننه. او اوس هم تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته وازه به دغه تانسته نه جوړیږي او دغه خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې خونکی مقرر شو دومره په ځان بې باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خولې نشو بسلې دغه سي ورته ودرېدم. اخر کې یو څو شاګردان لړل شکایت یې وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سي وی مې ورکړه ځای کې بیا استاذ په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر خوشاله درس مې انشاءالله ورو ورو جرأت مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سي او کور کې مې ماشومان مشمان باندې پریکټیس کول ان تختم پیدا کړی و خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمان دغه سیس د کول د انګلیسي دغه سیس میتود باندې لړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یا سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسي خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږه سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږه وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې خې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی یم. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بې دغه تانسته نه جوړیږي واضح ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل همدا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي نه هغه کچېری خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده. بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅ ول شي هغه باندې کار وشي هغه باندې یعنی داغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې ته وهڅ ول شي چې دا راپورته شي خبرې وکړي د خپل ان په آزاده توګه خلکو سره شریک کی نو دا زما پان باندې چې د ټولنه ته یو سالم انسان دی یو جوړ انسان وړاندې کول دي کله چې ځوان دې هڅه رسیږي چې د لزان سره څل لري خو نشي کولای ډار او ویره ور سره چې خلکو سره شریک کی دا خپل په انسان کې دا هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې څنګه دې ماتول شي دا باید خپل ځوان ورته وه الله را پیدا کړي چې څنګه کولای شي چې دا خپل غاک خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلاتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختموي
زه یو ښه مثال دا لرم په وخت کې زما سره زما د کلی زه ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړ کنه دوی ذهنونه سره په ور ډول ډول د کمنټونه راتلل د میسجونه به راتلل چې هغه به زه اورولم او نه به کېدل چې دغه سره غدلم وایي ځکه چې مجازي فضا او د زمونږ ډېر لري وکنه که چیرته نږدې وای کېدل چې ډولم قناعت ور کړای و بیا ما هدا دا وبلل چې هغه ټول مې لري کړی پرې مینه کول چې غزما او روحیه کمزوري کې زه د ګران شمیر د مسایلو سره مخ شوم په کورنۍ کې مثال د مسایلو سره مخ شوم لکه د فلاني زوی کولای شي ته نشي کولای مګر ما باندې هغه زنه ده کړی ځکه چې په یدم چې ترغه ښه کوي شم کغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې دې په بل برخه کې ترغه ډیر پیوړ او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پریمنلې دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي همې کولای شم او هم مې ښه کړي دي
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغه سی وي دا نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي یعنی که موږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغه سی کوي خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شما یا زنه شم کوله یا دومره چیرته قوت لرم دا کلمې دي چې کلمون په ذهن کې راټوي یا ما په ژوند کې عمل کیږي یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبت خبرې وکړو مثبت کړوړه په خپل ځان کې زیات کړو
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپو پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم استاد یو شمیر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل یې څه دی ولې دوی په ځان باور نه لري
اول مورد ما ولید هغه هدف و ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي دویم هم مقایسه ده دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي درېم توقعات یا غوښتنې دي ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي ډېر زیات لخپل ورته او لخپل توانایانو نه ما وره هغه څغواړي څلرم مورید د والدینو د مور پلار او د کورنۍ پاملرنه ده لبد مرغ باید وایم چې ډېرې کورنۍ خپل بچو ته خپل ځوانانو او تنکې ځوانانو ته ډېر پام نه کوي ډېر مینه یا خمینه اس مناسب الټیا وړ مینه او محبت نه کوي ډېرې کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېرې کورنۍ کې تاوتخوالي ستا او لیدل کی پنځم مورید د فشار مسله ده لبد مرغ وایم چې ډیر زله د ځوانانو د تنکې ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي یعنی د استاد له خوا فشار د ملګرو له خوا فشار د کورنۍ له خوا فشار د ټولنې له خوا فشار د همزولو له خوا فشار په هر چیرته په وډول په وډول په ورنه په شکل فشار شپږم مورید زې ساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد پټي وام هم د ملاتړ نشټون ده. معمولا ځوانان تن کې ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مورپلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړو اروایي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروایي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه یا ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یار چته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کېدی شي و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه می وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پېښه سوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي. او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیگه تاس پیاد ویدی دخلک با شکل ماشومانو با پیسه ذخیره کولی، یعنی دی پسنداز تربیه دیم دیگه ماشموال نشورو که دل خمتصفانه پا اوسنی شرایطو که چه کل ماشومانو تا چه پا کار کیگی دی مور و پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی، یعنی ده مسئله دی پسنداز ذهنیت یا اندازه ضعیفه کولیشی چه ده عرف پر سن سال که